په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونو پای
واسنه ویسالو چې سپورتي خبرونه ویل. دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورسته راپور ده چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناستې ته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق کې ځای لري. دغه هیواد دا شان د بشري حقوقو له خپلواکو مسؤل سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبر شي. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریحي خپرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو انجونو لاسرسی دی او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاج پیټرسن د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ.
دی وایي
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. دویمه دا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقونو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ ښودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ ښودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په 1300 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیفو مل شوي خو د دغه کمیسیون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشری و عدالت در یک کشور
دا وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. دغه مرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پراختیا لپاره مهمې دي.
رسنۍ عزیز جز شستین
اغلی سمر وایي په وروستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سرنې ته زمینه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوالې مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په ښځو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. ښځې څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوي؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دودیزې ستونزې یې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
ته دلته یو وایده د وطن دوایي وکړه ډاکټر څه
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کېږي نو بیا دا کولی شي.
یو مرکز مونږ په مزار شریف کې لرو.
ژوند په هر څومره چې بد هم وي مرګ نه
دی. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسانی آن د نوم له اخیستو بیریږي. دا ویره طبیعی ده، ځکه د دغه ناروغۍ له وجې هر کال په نړۍ کې بې شمېره کسان مري. د سرطانونو له ډلې هغه ډول یې چې د ښځو ژوند ډېر له خطر سره مخ کولی شي د سینې سرطان دی، چې د عامې روغتیا وزارت د اټکلي شمېرو له مخې هر کال 3000 افغاني ښځې په دې سرطان اخته کیږي، چې شاوخوا 2000 یې د همدې ناروغۍ له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کمبالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطانه خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لونې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې یې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یووړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دی د هغوی درملنه وکړي.
مطلب ورتیانې وې، هغه هم خارانې وې، ځینې مړې اسولې بیا نو سیته دی له پښو ولوېدې، بیا نو یا کرګانې څوک ناسې سیو یې سی هغه وایي په دا مرض اخته وي، دا کمه مریضي د شابه سي هغه په کمه کې بېده یې لاندې کړي ته دلې وایي دا د وطن ته وایي وکړه ډاکټر څه ډاکټر باندې علاج نه کېږي. نو هغه د سرطان علاج په دواته سپېر کوي په خوږو له نو کېږي، هغه خو نو بیا سنواري سپېرمانې په راسې بیا نو څه ګټه لري؟ نو په اول وار کې سړی ته مریض کم ونه خوري، بیا خو نو ګټه نه لري. بیا به نو ډاکترانو هم ورته ویل ول سلپ شوی واچوي د مرګې کوي مستې راوړي موږ نو څه به وکړو.
شیرینو که له یوې خوا د لیبره د دواړو لونو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمې مفکورې بولي، له بل لوري وایي که په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنه کړل شي شاید د شمېرې لوړې شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې ښځې ترسره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د سارا شایتی به مثال لاری به داده خویو خسایی و داوی جارو کول توگ بوانه و دا دوری خود دا تخوانی الویزی دوگیان وی دا بوشو دا لرگو دا غا توگ بوو تریخ توگ بوو دای با دنانی الاتا دا لیزو که وی رورینی بیرتا پخوالی و دوش بو که بلاندی الال کرو قط خط مجان بی الال کرو بلان آغا واش خوالی و یا یا غزنی تراولی یا یا دیر دا غا غو با دا غا ورک کابل تبیوری بلا بلا غا خامری راولی.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کې خدای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډیر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سیدزاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د 2 کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوی وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي یې ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته، نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر درد دونه او سختی ورزی ولیدی، خو هیڅ کله لژوند نه امید نشو.
اوس خپل ژوند مخکې تاولم دفتر ته زم ماشمون نسم والاوم او خپل تداوی
یعنی خپل دند اوسم مخته
او وسفیت سم امکان د تشخیص شته، خو تداوی درسته په افغانستان کې تر اوسه نه کیږي. از دات جمهوریت شفخانه یا بخش لري خو رستګی نشکول د بودیجه د کموالی نه. درمل خو بخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نه و ډیر کم د سرطان درمل په افغانستان کې نه جوړیږي. اصلا ما تر اوسه چې په دې کې باندې فکر کړی هیڅ نه پوهیدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو دغه روحي فشار یان فشار کې به ډیره سخت ضربه لیدلې و نو کله کله د فکر کوم چې هغه د دې سبب شوې چې ما ډیر خپګان کوو نو ما هیڅ کله خپل امید لاس نه ورکړ.
اغلی یوسف زی وای د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې د ناروغۍ ضعیف نه کړه بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسی بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یو هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګه موږ غواړو چې ان شاء الله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شی متراپی چې وي یا دغه سرطان دغه درمل نه هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلا باید مریض د خپل جب نه واخلي، نو ټول خدمات مفت دي.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي د کورنۍ غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کولو ته یې هیله په زړه کې ژوندی وي تر څو یې ناروغۍ نور هم زیاته نشي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغ دي د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ وشو کولی چاته خدمت وکړو. په دې رابطه له بل اړخه هغه کسان چې په خپله دا ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکړه ژوند مونږ له لاسه ورکړه بنا ان د خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کړي ځان ته همیشه ووایي سهار کې چیزی کولی شي او زه کولی شم ژوند ته ادامه ورکړم.